Radio. Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی دوه ته تروانی دو مخکی ل ولسمشر غنی سره ویني. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولت مرکچی پلاوی سبا دوه ته لاړ شي. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد د ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روسي یو کال کې په افغانستان کې د دوی هیڅ پوځي نه دی وشل شوی، او پاکستان وایي چې د لشکری طیبه یو مهم مشر یې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
ټاکل شوی د دوشنبه پورز د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیلمن یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې، او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلاري او ایجنډا موافقې ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د شاغلي غنی په قول راغلي چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان مشانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکوي. د جرګې پرون په یو خبر پانه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل، او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورمو ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور شغ راډیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې 15 افغان خبريال دی چې په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د پیښو ګواښونو له منځه وړل دي، او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولی شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول، او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 15 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو بل قومندان له دریو ملګرو سره ټپي شوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکری طیبه وسلوال ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ یې کاوه. لکوی دغه راست تورن دی چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس لري. تفصیل د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي.
ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بنیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړي توپ په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړي ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لوري نیول شوي وو او په 1940 لمریز کال کې د اعدام په اعدام محکوم شوي وو. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لاس او ټیټه منفی و اټکل سوی ده. هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه و او ټیټه منفی 15. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لاس او ټیټه منفی 15. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه یو او ټیټه منفی و. او په جلال آباد کې آسمان شین او د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټه 4 اټکل سوی ده.
نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د جدید 1409 او د میلادي 2023 د جنوري 3. زه اسمت ساروان يم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې مرکچی پلاوی قطر ته رواني دوه وړاندې ولسمشر غنی سره ویني، خو تر دې مخکې ولسمشر غنی د قطر له امیر سره خبري وکړي.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستی دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوې بڼې په اړه بی خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوی روغتونه ناروغانو ناروغان شکایت کوي. په ننګرهار کې بیا له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
له څلورو میاشتو را پر دې خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو کې کار نه کوي.
او پاکستان وایي چې د لشکری طیبه یو مهم مشري نیولی. مشخله آزادی رادیو او ریسات و بجی او ات دقیقه شوه. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یک شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه تروان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو زلبی اشبنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبه په ماښام آزادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بله ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې، دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنې ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشې کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا وایرس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوسمهال دا وزارت د کرونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ویاندې معصومې جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول ګاونډیو هیوادونو ته رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکه کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخکې مه ټوخېږئ. او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,000 شپږ مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې راډیو د مسؤول له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځ پرني بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خبره کړه ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن موسسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسی. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلې چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتي اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشیا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل، خو دا دیوالونه د وخت په تیرېدو ونړیدل او د ستونزې مخه ونه نیول سو. پښتانه دا ده چې دغه بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړیدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلا کې سي. یوریشیا ریویو ته شنند ویلې چې دا ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوي دي. خبرونه زیاتوي په 2014 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه له عملي سوي نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو 16 په خوا خپلې خواته د امو سین غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سین کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیز ځمکې لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سیند یا امو دریا غاړې توژل کیږي او د افغانستان خواته کرنیزم ځکه او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سیند د غاړو د توژل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالي ده چې دغه سیند په غاړه پرته ده. په دې ولسوالي کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ ده، خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیوي عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمو کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیي قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په وروستیو کې خراب شوي دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. د غزنی اوسیدونکو د دې شبکې د فعالیت د شکیدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو 2 میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نشته چې پر سانې وکړي.
سلام شبکه سیدل ته قرباخ کې د دوه پایې لري وای ولسوالي په تعمیر کې ده یوه د شپږم کندک په تعمیر کې ده د نن نوې کال د جوزا میاشتې د 23م تاریخ نه راپدې خو یوه د قائم فعالیت نه ده کړې له شخصي شبکې د مصارف ډیر زیات دلته تقریبا 80% د سیم کارتونه سلام دي خو کار نه کوي نو نه پیګم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک غو نه خوري
دا یوازې د قرباغ ولسوالي عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوي او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وايي ډیر ژر به یې له منځه یوسي د غزنی ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو ناوا او بند زنخان او غز خوګیانی او ځینو نور ولسوالیو کې کار نه کوي موږ هم دغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده د محل پر کچه باندې هم دلته د اترا او د مخابراتو مسولین هم په جریان کې دي غي هم په دې لټه کې دي چې هم دغه ستونزه حل کړي
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالې دوه غشتنه کوي او د دغه شبکې له خدماتو ګټه پورته کوي چې همي ګټه هیواد تر رسیدي او همي خدماتو ارزانه دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیاي مرکز کې د اسانتیاو لنشتونو ناروغانو ته د زینو ډاکټرانو ل بی پامه شکایت کوي د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤلان په مدیریتي ضعف تورنوي خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي په دې راپور کې وابري
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 15 کلن احمد قادری وایي چې لایوی میاشتې را په دې خوایې د خپل کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړای دی دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوي کمی بولی
یک میایې مسر روزي کې 11:30 مېشه 12 بجې میایې یا کسې
کله چې ورځي ولستمې او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي ځان راخ کار کړی ورقې په لاس کې وي نور څوک د ناروغ پښتنه نه کوي چې څه پیښوي او څه پینه دي شوی همدا وضعیت دی ټول معاینات مې لروختون به هر کړی
احمد وایي چې د ابو علي سینا روختون د داخلي څنګه لختر لګه دریو ډاکټرانو ترې وکړي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي دی وایي چې د لګو پیسو د لودو په خاطر نه دی توانېدل تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي خالق مرادی د بلخ په شورتي په ولسوالۍ کې کاروانګر دی د هم خپل څوار لسکلن زوی د عصبي ناروغي د لارلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څنګه کې بستر کړی دی مرادی ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیول دي د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست
مرادی ادا کوي چې دغه روغتون یو شمیر ډاکټران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي هغه سره لدی چې د چانوموالي خیس خو وی ویل چې څو تنو ډاکټرانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپل خصوصي کتنځایونو ته ورغفته دی اخو بیا د بلخ ابو علي سینا روغتون عامر غوث الدین انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روغتون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راجع کول تاییدوي خو وايي په هڅه کې دی تر څو د ستونزو ژر حل شي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکھوی یې نیولی دی لکھوی د هند له خوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی نور حال اسدالله لودین را دی کوي
د پاکستان د پنجابی ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکھوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي ویل کیږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړ پوړو غړو څخه دی هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکه چی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15 یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یوه پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړښت پر شوالي خبري وکړي. په پام کې راځي د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکوي. د جرګې پرون په یو خبر پانه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پانه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبروره، د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه ده؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشیریم د ننګرهار ولایت. اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
دا راته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خو دلته ګورم ډول ډول ټوپک دي. لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو ښکاری ټوپک خرڅو. په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط دا وړکیو مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
دا راته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمنی نه راځي، اسپانیا نه راځي، چکسلواکیا نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، داسې ډېر مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خپل شوقي نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس مونږونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابری ده.
د څه وخت کله شوه د چتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړي؟
او بازار ده، د څه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو. برابری ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیره اخلي؟
بادیان په پسرلی کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې. ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک سکیورټي لپاره اخلي، هغه بیا په پوړی کې ډیر اخلي.
دا راته وایي چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي که هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیان لرو، چرایز لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده، یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده. د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځی تور پسیزي.
خو دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي.
په افغانستان کې ډېر زیات مرغۍ ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي، حتی تر دې پورې چې بعضی بیخي ورکی شوي دي، نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی. فکر نه کوي چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به همدغه ټوپکې وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دغه دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټوله به ورکی شي. یو ډز یوه مرغۍ ولي، نو په یو ډز باندې هغه څه هلاکت شي، هغه هم په دغه وخت کې خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي
بریالی دی وي کور ودان.
مننه قدرمن اوریدونکو چې ازادي رادیو اوریز مش خبرونه دوام لري. د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دوله شپش نیوی اوري. خو اوس بل خبري مجله لرو، د مجله جاوید نیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.